السلام علیکم دا چې ټول رو جوړ افشاله وسې د زنګړی مرکې دی بحث سره غلس په دې بحث کې لمر سره ډاکټر یار محمد ترکه د ګلف په پوهنتون کې د اوبو او د پرمختګ د مسلو سره کوم مهمه ده ترکه سپتا سره غلس وي په خیر اغلی
السلام علیکم فرس جوړیس په خیرس
ډیر مننه دا مرکه په افغانستان کې د وچکالی یا د اوبو مسایل باندې متمرکز او ساتو تازه په راپور کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې کله چې تر 2030 کال پورې افغانستان کې وچکالی په یو عادي حالت باندې بدل شي په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
او د ملګرو ملتونو د بشري خدماتو د چارو ادارې یو راپور نشر کړی ده چې د 2023 کال د جنوري او د مارچ د میاشتې په منځ کې بعضي اقلیمي بدلونونه راغلي دي. البته دوی وایي چې د ال نینو د حالت د تغییر په نتیجه کې د دې امید و چې په افغانستان کې به ډېر اورښت وشي او حالات به بدل شي او ډېر ښه زراعتي موسم به ولرو. زه غواړم وبویم چې ال نینو چې وایي ال نینو په آرام اقیانوس کې د اوبو د سطح د حرارت زیاتې دلیا کمې دلو توای او د آرام اقیانوس اټلانټیک خو ډیر یو غټ اقیانوس ده. د غدي او بود د سطح د حرارت په ټول دنیا باندې تاثیر شوی، نو د حرارت کمواله په نتیجه کې د ملګرو ملتونو دغه ادارې داسې فکر کړی و چې کېدای شي په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان منځنۍ اسیا دي ځایونو کې اورښت وسي زیاتره او ډیر واوره او باران وسي او په نتیجه کې ښه موسم وي، خو نه ببره د اروپایي اتحادیې د اقلیم د مطالعه او بررسی ساتلایتونو داسې حالاتو ته متوجه شه. د افغانستان په څو ځایونو کې وچ موسم را روان دی چې په دریو منطقو کې هغه راښکاره شوی و چې اول په غرب زون کې له هرات رانیولې بیا تر بادغیس او فاریاب او عام تر کندوز پوری، په جنوب کې د کندهار او روزګان په ولایتونو کې او په ختیځ کې په ننګرهار او کونړ کې، او دا یو څه خلک پریشانه کړي وو. عالمان دي هغه کسان چې ملګرو ملتونو دغې ادارې ته کار کوي هغوی پریشانه کړي وو، او د دې نتیجه دا شوه چې په جنوري کې په افغانستان کې ډېر اورښت ونیسه او دا د دې باعث وګرځي چې دا وچ حالت منځ راسي. نو دغه د فعلي حالت تعریف ده چې ما تاسو ته وکړه. دغه راپور که څه هم ډېر عمومي ده، ما دا راپور ویلی ده، ډېر ښه راپور ده. د افغانستان د اقلیمي نقشې هم ښودلې دي چې هغه ما تاسو ته درواستوله. نو دغسې یو حالات په خوشحالۍ سره
مخکې د چا شنوره پوښتنه مطرح کو، په خپل وچکالی څنګه تعریفیږي او څو ډول ده؟
وچکالی د سی یو حالت ده چې په هر موسم کې د هغه معین حد څخه دی اورښت کمیدل او دی اورښت نه کیدل ته وچکالی وایي. او وچکالی څو قسمه ده چې یو ته میټرولوژیکه وچکالی وایي. میټرولوژیکه به وچکالی تر ټولو خطرناکه وچکالی ده. دا په څو موسمونو کې په څو کلونو کې د یو کال نه زیات د اوبو کموالی او د اورښت نشتون ده چې دا ډېر خطرناک ده. هغه نه وروسته بیا هایدرولوژیکه وچکالی ده. هایدرولوژیکه وچکالی هغه وچکالی ته وایي چې په کانالونو، سیندونو، ویالو، بندونو په دې ځایونو کې د اوبو کموالی وي. هایدرولوژیکه وچکالی داسې مرضی چې کېدای سي ډېر زیات اورښت وسي، کېدای سي چې هوا دومره سړه سي چې واوره او یخچالونه اوبه نیسي او په غرونو کې پاتې سي او په نتیجه کې اوبه کښته راشي و نه سي. نو هغه ته هایدرولوژیکه وچکالی وایي. یعنې چې په هغه اوبه چې انسانانو ته د زراعت لپاره د چکل لپاره پکار دي هغه ورته ونه رسیږي. بل وچکالی چې دا زراعتي وچکالی ده، د سیم امکان لري چې بارانونه وسی، د سیم امکان لري چې واوري وسی، خو زراعت ته اوبه ونه رسیږي. مثلا ایریګیشن سیستم ته، مثلا خلکو ته اوبه په تقسیمات کې ونه رسیږي، او په نتیجه کې زراعتي توکي هغه شیان چې کرل شوي دي په موسم کې هغه وچ سي. هغه چې وچ سول نور د غذایي توکو کموالی په بازارونو کې راځي، دې ته زراعتي وچکالی وایي. بل چې دا ایکولوژیک وچکالی ده، ایکولوژیک وچکالی هغه وچکالی ته وایي چې تاسو به اتمن تاسو پیږي تاسو دغه رشته کې درس ویلې ده، ځکه چې دا یو معین رطوبت لري. هغه رطوبت ډیر مهم ده د زراعت او د انسانانو د ژوند لپاره. که تاسو متوجه شئ هر وخت باران وسی، دغه لومړی دوه درو دقو باران چې ده په ځمکه هیڅ نه معلومیږي، دا ځکه چې ځکه خړوبه کیږي هغه رطوبت خپل کمبوتي خپل پوره کوي. نو ایکولوژیک هغه وچکالی ده چې د ځمکې د خاورې رطوبت له منځه لاړ سي، او په نتیجه کې وچکالی راځي. او آخرین نوم چې لري وچکالی، هغه ټولنیز او اقتصادي وچکالی ده. هغه وچکالی ته وایي چې د کومې مخکینۍ وچکالی په نتیجه کې که هغه هایدرولوژیک وي یا ایکولوژیک وي یا زراعتي وي، د هغه په نتیجه کې په بازارونو کې زراعتي توکي راپیدا نه سي، او په نتیجه کې خلک د لوږې سره مخامخ سي، او اقتصادي او ټولنیز ستونزې منځته راوړي، ته موږ اقتصادي او ټولنیز وچکالی وایو.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسکونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته، او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته، او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
دا ټول وشکالی ډول چې تاسو ته شیکل بل پختره مدا و چې کوم لیدونکو ته معلومات پاره ورکړي چې څنګه رامنځته کیږي کې او څه لګ نور ته شیکي وشکالی څنګه رامنځته کیږي.
وګوري په هر هیواد کې موسمونه موجود دي، او مثال په توګه په افغانستان کې په کال کې په ځینو ځایونو کې 100 میلی متره اورښت کیږي په کال کې، زر میلی متر او بخی. په نورو ځایونو کې د 100 میلی متر په اندازه اورښت کیږي. کومو مثلا متوجه شو د هندوکش په غرونو کې په کال کې 100 میلی متر، حتی تر 3000 میلی متر په واخان د ځای کې اورښت کیږي. 3000 میلی متر تقریبا 3 متره دغه ده اورښت ده. اما په داسې ولایتونو کې لکه نیمروز، لکه نن بادغیس، لکه فرا، امکان لري چې اورښت 100 میلی متر ورسیږي. خو هغه اورښت چې په مړو سیمو کې کیږي لکه اندوکوش، لکه شمال شرقي ولایتونه، دغه اورښت بیا بیلانس کیږي په جریان د کال کې، دا په سیندونو کې، په ویالو کې راتویږي، او هغه ځایونو ته رسیږي چې هلته اورښت نه وسوي. یو په یو توګه د اقتصادي بیلانس یا موازنه رامنځته کوي. اوس د هوا حالات بدلون عمومي او د دې ماډلینګ ډیر مشکل ده. موږ نسو کولای چې پوره معلوم کړو چې دا اوریز کومې خواته ځي. موږ نسو کولای، البته علمي تخنیکی وسایل وجود لري، ساتلایتونه وجود لري، خو موږ پوره نسو کولای چې دا اوریز مو مدیریت کړو چې ته څه کال دې خواته ولاړسه، بل کال دې خواته ولاړسه. دغه موږ انسانان دا کار نسو کولای. اوریز او د اقلیمي النینو چې دا لنینو چې دا د اطلاع لاس دی اوکیانوس دی اوبو تل او دی اوبو پاس دی دی حرارت تغییرات پکې راځي، نو طبیعت خپل په خپل زړه باندې دغه حالات مدیریت کوي. موږ هغه نشو کولای مدیریت کو، نو نتیجه دا کېږي چې په ځینو ځایونو کې ډېر ورک کېږي، په ځینو ځایونو کې لږ ورک کېږي، او په ځینو ځایونو کې په نوبتي شکل سره، مثلا په افغانستان کې هر لس کاله تقریبا هر لس کاله یو وری وچکالی راځي، په داسې حال کې چې هر دوه یا درې کاله موږ سیلابونه لرو. دا د همدغه طبیعي تغییراتو، اقلیمي تغییراتو نتیجه ده. او روسي خبره دا ده چې هر لس کاله د مځکې د کورې او د افغانستان او د آسیا د حرارت درجه جګیږي. څېړنې ښیي چې د پیړۍ تر اخر به تقریبا څلور تر څلور نیمې درجه د مځکې د کورې حرارت جګ شي. دا چې جګ سه معنا ده چې اوبه به ډېرې سي، یخچالونه به اوبه سي، او دا به ډېر زیات لوی اقلیمي بدلونونه راولي.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. که چیرې اپل لرئ، اپل ستور ته، او که انډروید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
ترکه سه په افغانستان کې او سیمه کې د وشکالۍ له اړخه څه اندېښنې موجود دي؟
اندېښنې ډېرې دي ځکه افغانستان د اوبو انفراستراکچر یا بنسټونه نه لري ډېر. تقریبا د هر کس په سر دوه فیصده موږ خپل هغه د اوبو زیربناوې رغولی دي. یعنی که موږ د افغانستان بندونه او کانالونه د جمع کړو او بیا هغه د هیواد په وګړو وویشو، یوازې 2% هغه ظرفیتونه چې هر وګړی لري هغه استفاده شوی دي. معنا دا ده چې هغه اوبه چې ما مخکې ویلې چې زر ملي متره تر درې زر ملي متره پورې ورخ او کیږي په کال کې، او هغه بیا وروسته د باران د اوبو او د سیندونو په تل کې راځي ښکته ځمکو ته، د دغو مدیریت موږ سم نشو کولای. همدا څو ورځې مخکې تاسو شاهد وئ چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې سیلابونه راغله، د خلکو کورونه ویوړل، او هغه پاکیو بدی که سمجی خیلی دی اما خور خطی دی بکی، اما اصلا اما پاکیو بدی اما مونه لاره بس بیا بنو بل کالتا موک پا انتظار که پاتیو. نو دقا غط چلنج و لنجا پمدی که ده چی موک دی پوه انسانانو پاتوگه، دی اغای کسانو پاتوگه چی دی علم سره و سر و کار لرو، دی دولتون لرو، نظامون لرو، مو ونه سای کولای چې دغه بیلانس، دغه تناسب من سره و چې هغه وخت کې چې وچکالی راځي او مو ول چیرته وبولرو، او هغه به مې وچکالی په کال کې مو ګټه تری وخت تر غوسی لوګه رانیسی.
د وچکالی لپاره تدابیر څه دي؟ خلک څنګه کولای شي په اصطلاح د زیانونو څخه حداقل ځان وساتي یا ورته تدابیر ونیسي؟
خلک په عمومي صورت سره ډېر په کوشتنی ساته کې کولای سي همیشه ځان ته د غذایي ذخیره ولري. وایي ساته خو موږ د افغانستان خلک تاسو پوهیږئ چې بیچارهګان د یوې میاشتې خرڅ هم دوی نه لري. د وچکالي په مقابل کې باید دولتونه اقدامات وکړي. ما یو ریسرچ چاپ شوی دی د سویس په یوه مجلې کې، فکر کوم په 2000 ستم کال کې، دا هغه په انټرنیټ کې موجوده. نو هلته ما د وچکالی انډیکس محاسبه کړې ده د کابل د حوزې، او ما ښودلی ده چې په 2002 کال کې په مثال په توګه ډېر غټه وچکالی په افغانستان کې راغله. ما په هماغه ریسرچ کې، په هماغې څېړنې کې دا پیشنهاد کړی ده چې باید د وچکالی کمیسیون جوړ شي. د وچکالی کمیسیون باید د افغانستان افغانستان او د ګاونډیو سره جوړ شي د حوزې په تناسب. مثلا کوم دی کابل دی حوزې باندې فکر کوو نو د افغانستان او پاکستان یا د افغانستان او د خیبر پښتونخوا باید یو کمیشن جوړ شي، کمیشن د هلمند په حوزه کې د افغانستان او د ایران په منځ کې کمیشن جوړ شي، ځکه چې وچکالي راشي دا وچکالي خو نه دیږي چې تنه په نیمروز کې ودرېږي، هغه سیستان او بلوچستان کې هم وچکالي راځي. کمیشن جوړ شي دا مسون اول یو بل ترخان باید سره تقسیمات کې سوچ کړي څو خصوص مثلا فعلا دا کورونه مخته اروپایان او امریکایان کوي، هم دا راپور دی ملګرو ملتو چې څو دا موږ هیڅ خبر نه یو غوانه هیڅ خبر نه دی، پاکستانیان هیڅ خبر نه دی، ایرانیان هیڅ خبر نه دی، دا کار اروپایانو او امریکایانو کوي. دا کمیسیون چې جوړیږي دا کار باید موږ په خپل وکړو چې موږ ته معلوم شي چې هر کال هر موسم څومره باید محاسبه کړو. بل دا چې موږ دغه کمیسیون باید فند ایجاد کړي، باید اندازه پیسې سره جلا کړي، اول ته کیږي د وچکالي په مخصوص لپاره، او هر وخت چې وچکالي راځي باید هر کسانو ته چې تر ټولو زیات متضرر کیږي هغه سره مرسته کړي. مثلا هغه کسان چې زراعتي کاروبار لري، غنم خرڅوي، مثلا لوبیا خرڅوي، مثلا باخولي و د وربشي داشان خرڅوي، بل داسې د زراعتي مزکو د لپاره فارمونو د لپاره باید هم راستي وسی. یعنی یو غټ چوکاټ مالته وړاندې کړی د پدې چیرنې کې چې دا دولتونه ک فکر ولري او دا د خپل اصل څخه کار واخلي، باید دغه فریم ورک یا چوکاټونه څخه د وچکالي په مقابل کې استفاده وکړي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبی لا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږ مکۍ په 3:09 بجې ته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروي.
تاریخ صاحب مخکې تاسو د سیلابونو ته اشاره وکړه په افغانستان کې. خوب هر کله یا کله ناکله سیلابونه راغلي دي په افغانستان کې په مختلفو مناطقو کې، خو دا ځل ولې دا سیلابونه چې په مختلفو ولایتونو کې وو په ځانګړې توګه بغلان کې ویجاړونکي وو او سخت مالي او ځاني زیان واړه وو؟
دا په ځکه په جنوري کې ورخ د سی ونسه، اما ورخ وروسته وخت چې زما اخلاصې دو کې و په مارچ کې په فبروري کې ورخ توسو، او دفتن د هوا حالات بدلون ومن او د حرارت درجه جګه ولاړه، او هغه واوري چې سوی هغه ټولی وبسوي، او عموما واوري چې ویل کیږي دا یو پروسس دی، یو په ورو 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 داسې فکر وکړئ چې تاسو یو چیرته واوره ساتلې ده لږ لږ را اخلي په خپل کانالونو کې په زراعتي مزکو کې دا دینه ګټه اخلي. که د حرارت درجه جګه شي تاسو نور نسی کولی چې لږ لږ راواخلئ، ټول واوره ویلې کېږي او ټول د سیلاب په توګه باندې راځي. او چون تیرو کلونو کې ډېر زیات سیلاب نه و راغلی، نظامونه د افغانستان خو تاسو پیږئ چې سره هم دي تاسو خبر یاست، خلکو د سیندونو په حریمونو کې کورونه جوړ کړي وو، د سیندونو په حریمونو کې ځان ته کوډلې جوړې کړې وې چې دا کار باید نه وای کړی. خلک خو دومره دغه نه لري، د هایدرولوژیک پوه نه لري، دا د ادارو د ولایاتو د دولتونو کار ده، او دغه کار موږ نه کړو، تمام ورځ په نورو مسایلو باندې لګیا یو. خلکو د حریم د سین کې کورونه جوړ کړی، هغه کورونه ټول ترې ویوړه، هغه څه چې دوی درلود هغه ختم شول. اوس هر دوه کال هم دوال ده، تاسو مطمئن اوسئ کېدای شي کال ته وی او یا نه وی، تاسو باید په یاد ولرئ او تاسو پیږئ هم چې د سیلاب او د وچکالۍ محاسبات د 5 لسو 5 ویستو 5 او 100 کلونو تکرار اصول باندې کیږي. مثلا موږ همیشه سي محاسبات او تخنیکی محاسبات کوو د سلو کلو حالت په نظر کې نیسو. خو د سلو کلو حالت یعنی په سلو کلو کې تر ټولو غټ سیلاب، په سلو کلو کې تر ټولو غټه وچکالي. په 2010 کال کې د کابل په حوزه کې د سلو کلو تر ټولو غټ سیلاب راغی چې په هغه کې تقریبا 1.5 کس شهیدان شول. او دا د سلو کلو سیلاب کیدای شي دا بل کال راشي، کیدای شي 15 کال وروسته.
کوم توصیه څه ده ترکه سیب چې دغه خبردارۍ تاسو ورکړ چې ممکن راتلونکي کلونو کې بیا دا سی او پیخه تکرار شي، دوی ته ساوې نه سره چې څو باید وکړي چې دا ما هغه څه چې د دوی په لاس کې دی په اسراو کولی شي څه وکړي.
خلکو ته دا وایم چې لومړی د سیندونو په حریمونو کې کورونه ما جوړوي. د سیند حریم کوم سینده تاسو که نه پیږی ولر سي د سیند په منځ کې ودرېږي او 50 متره هر خواته تاسو لری محاسبه کوي دغه منطقه کې چې 100 متره ده تاسو کورونه ما جوړوي، جونګړي ما جوړوي، خپل مال خپل د غواوی پسونه هلته ما مشته کوي. دولت ادارو ته ولایت مثلا زراعت او ریاستونه د دوی ته زده وایم چې خلکو ته په ښه توګه په ښه شان دغه معلومات ورکړي، برشورونه پوسترونه پوسکارتونه دغه جوړ کړي چې خلک په دې باندې پوسی، بلکې امکانات استه تاسو په خپل کورونه نو سره کوشتي کوشتي ساګانی وکینی چې په هغه کې اوبر اټول سي بل اخر د مزکی لاندې دی اوبر ټیبل چې د اوبو ساته ثابته پاتې شي چې تاسو ساګانی وبلري ولري. دولتونو ته نو زه څه وایم، دولتونو خو دا سیال د سپسي دولت نو زه دا نه غواړم سیاسي مسلې ته سره ولر سم، خو دولتونه تر خلکو ډیر کم تر خو خيار دي متاسفانه، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دې همسایه و دونه په پاکستان کې او ایران که مخصوصا خلک تر دولتونو ډیر خيار دي په دې کار کې. زه خلکو ته وایم چې د غشن په نظر کې ونیسي، زه مطمئن یم چې بل کال ته نور کلون ته خلک د مسائل په یاد وسازي. د دریاب یا د سین لمنځه 50 متره هر خواته هیڅ ما جوړوي، ځکه دا د سین حریم د دلته کې سیلاب راځي ستاسو ټول شته لمنځه وړي.
ترکه سیب زغورم د افغانستان د اوبو په اړه چې زموږ ساز د باس په تړل مسله د ایرانی چارواکو تازه ویل دي چې د هلمند سیند اوبو څخه په اصطلاح په روان کال کې ورته 300 میلیون متر مکعب اوبه رسیدلې دي. یو ستونزه مخکې پیدا شوه و چې ایرانی چارواکو داسې فکر کاوه چې د افغانستان اړخ باندې اوبه بندې شوې دي. دغه تازه څرګندونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر نه کوم چې دا به 300 میلیون، دا به فکر کوم 300,000 متر مکعب، ځکه موږ تقریبا امکان لري چې موږ 1 میلیارد متر مکعب اوبه عموما دغه ته ورکو، ایران ته ورکو 1 میلیارد متر مکعب. که دوی ته لږ رسېدلی دي نو دا دلیل دی همدغه اقلیمي بدلونونه ده. په قرارداد کې موږ لرو چې دغه اوبه چې موږ دوی ته ورکو چې 800 میلیونه متر مکعب اوبه دي، دا کېدای شي چې زیات شي یا کېدای شي چې لږ شي د اقلیمي حالاتو په نظر کې نیولو سره. نو که اقلیمي حالات دا رقم سوي دي چې اوبه کمې تللې دي، دا باید مطالعه شي. د ایران خوا د افغانستان خوا سره باید کینی د مطالعه کې د موږ د انرژي او اوبو وزارت، د دوی د انرژي او اوبو وزارت باید دې په موضوع باندې کینی. یو شی چې ما په څرنه کې هم دا یادونه کړې ده، د حرارت د درجه د جګوالي په نتیجه کې ما داسې اټکل کړ ده چې امکان لري دی پیری دی 2 میلی‌متر خای خواته وچکالی نور هم زیات شي. دغه ریسرچ ما د کاله مخکې یا څلور کاله مخکې کړی وو، خو اوس د ملګرو ملتونو دغه راپور وایي چې کېدای شي وچکالی متداوم اوسي په راتلونکي کې. د ما څېړنې ښودلي وو په ارقامو باندې چې د دې سلیزې څلورمه برخه کې به وچکالي ډیره زیاته سي. وچکالي معنی دا نه ده چې اوبه به ډیرې لږ سي، د اوبو تقسیمات به حالت به خراب سي، چې اوبه موږ سم تقسیمات نه کو په ځمکو باندې ولایات او په دې خلکو باندې. نو امکانات دې شته چې که موږ سم مدیریت ونه کو، سم د اوبو څخه استفاده ونه کو، امکان لري چې د کابل د حوزې هم اوبه لګولارس یا ببل کالته به بخیری لګولارس امکان لري کالته د ایران خواته 2 میلیارډ متر مکعب 3 میلیارډ متر مکعب لارسی که د 3.5 میلیارډ متر مکعب لارسی بیا غو خیره نو چې ولا مننه ډیر چې مخته 3.5 میلیارډ متر مکعب راکې دا وبد اقلیمی د غدې د سینې چې افغانستان حکومت دومره خیر شې چې بندونه جوړ کړل، زراعتي کانالونه جوړ کړل، ایریګیشن سیستمونه جوړ کړل او به راوړل. دا خو نه ده موږ په هلمن کې او په روز که موږ دغه سي زیربناوی نه لرو کنه.
د هلمند سیند او بو پاړه یا د ایران او د افغانستان ترمن چې کوم تړون په خوا شوه دی په 1950 کال کې، دا تړون څومره با ثبات لري په اصطلاح د دوړو هیوادون ترمن، که څه هم مخکې باندې جنجال پیدا شوی او چې ایران شکایت درلود چې کافی اوبه ورته نه ورځي.
ما مخکې په دې مورد ویلي دي چې یو یوازنی تړون چې موږ لرو همدا ده، دا تړون ډېر مشکلات لري، ډېر په ټیټ تخنیکي سطح باندې جوړ شوی ده او هلته پکې پاچا بله ځوانیم کړې ده. ما یو ورځ محاسبه کړې وه، 4 متره مکعب په ثانیه کې اضافه اوبه ورکړې دي چې تر اوسه پورې موږ تقریبا 50 میلیارده متر مکعب دا ورکړي دي په همدې او یو شویتو کلو کې ایران ته. په هر صورت سره که موږ دغه حوزوي فکر وکړو او ووایو چې ښه دغه اوبه چې موږ تاسې درکوو رسې خپلې مانیتور کړي، رسې خپل دایکنډي څخه شروع تر هلمنده همداسې تر نیمروز پورې خپل مانیتورینګ کمیټه باید جوړ سي، نه تنها د موږ په خوا کې بلکې په سیستان و بلوچستان که هم دیمو افغانان باید دار سیستان و بلوچستان تو گوری داوبه چه کزی؟ امکان داری سی داوبه دوی قاچاق کوی نور ولایتو تا دست امکان داری دا موگو اعتماد باید ایجاد کن. دا طول دنیا اوس اعتماد سازی که روانه دا موگ یو بل سر پا جنجال روانی زد دقیقه تا حیران یما چی دی آسیایی ایوادونو خصوصا دی مسلمان و ایوادونو نپیگم فکر کمی خواهد روان دا طول خلق دی منابع و د ښې استفادې لپاره لارې چارې لټوي، په افریقا کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په ټولو هیوادونو کې. یوازې دغه منطقه ده او د عراق د دجله او فرات منطقې دي چې دلته حتی هند، پاکستان او بنګلادیش خپل پرابلمونه د څو سیندونو چې دوی لري، د ګنګا په شمول، د سوتلیج په شمول، دوی دا پرابلمونه د حل کولو خواته بوتلل. اما موږ روان یو سیاسي بیناوي کوو تعلق را کو تام زیات را کل دلت باید یو دغه سیاسیون اجازه ورکې، تخنیکی خلکو ته اجازه ورکې، آلمان او تسپدی مورد باندې دغه لارې چارې وسنجوي او دوی دغه لارې چارې عملی کی د دې پر ځای سی بل ته تور ولګوي او بل باندې تور ولګوي او بل باندې تهمت وکي. فعلا مو غمر او بل رو چې دغه حوزه د سیستان او بلوچستان په شمول پورا کافی و بولری اخپل و گرو تا چپ دغا حوزی که زون که وی روڑی ورکی دا چه دوی نیسی که ولی داخل طبیعت او دی مزکی دی کوری گناه خونه در.
یارو من ترک سب دیر زیاد من نستاسو دو وقت او سرگنده ونه
دیر من نتاسنم.
دی امریکا غاگ آشنا تلویزیون نره ایتا ستاسو لاره دی آشنا تلویزیون بیلا بیلو خبرونو که تازه خبرونه، چرنیز رپوتونه او مهمه مرکی اوریده شی. تاسو دا خبرونه دی امریکا غاگ دی ساتلایت لاره پا جونده پنا لیدلی او اوریدلی همشی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
مهمو خبرونو سر ټکی اوري د افغانستان او استرالیا کرکټ سیالي د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د استرالیا خلاف د افغانستان بری او د لوپاړو مینوالو د خوشحالي او ولولو ډکل منځني طالبان او ډیپلوماټیک اړیکې روسیه وی د طالبانو حکومت سره به با مفهومه اړیکې وساتي خو پاکستان وی په افغانستان کې ترګری ډلې د سیمې امنیت ګواخي او د غزي جګړه او د فوتبال نړیوالې لوبي په غزي تړانګ کې د اسرائیل د جګړې منتقدین د فوتبال نړیوال فدراسیون څخه غواړي چې د فوتبال په نړیوالو سیالیو کې اسرائیل ته د لوبو کولو اجازه ورنکړي. سلامونه ستړي مشه. نن یک شنبه ده، د سرطان د میاشت دریمه او د جون درویشتمه نیټه. د افغانستان په سیاسي وضعیت او د نړۍ په روانو چارو مهم خبرونه لرو. هیله ده چې خبرونه درسره وګورئ. د ډلیز امنیت تړون سازمان غړو هیوادونو د طالبانو سره د دوامداره ډیالوګ یا خبرو رامنځته کول د اړتیا په نوم باندې یاد کړی دي. د دې سره مهاله پاکستان د افغانستان په خاوره کې د ترګرو ډلو د موجودیت تور لګولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ډلیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې د طالبانو سره د دوامداره خبرو کولو څخه ملاتړ کړی دی.
د ډلیز امنیت تړون سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو سره د دوامدار ډیالوګ رامنځته کول د اړتیا په نوم یاد کړی دي. د دې سره هم مهاله پاکستان یو ځل بیا د افغانستان پر خاوره د ترهګرو ډلو د موجودیت تور لګولې. د روسیې د بندنوی چارو وزیر سرګی لاوروف د ډلیز امنیت د تړون سازمان د بندنوی چارو د وزیرانو شورا په ناسته کې د طالبانو سره د دوامدار ډیالوګ کولو څخه ملاتړ کړی.
پټوله کې مونږ د طالبانو د حکومت شي په حقیقت کې پر افغانستان کنټرول لري. سره د یو زیات باثباته دوامدار معنادار ډیالوګ چې مخه د حقیقي پروژو په لیکول وی څخه ملاتړ کوو. دا د هو خبرو چې زه نن تاسو سره شریکوم د هغو د سرټکی وو.
خود روسیه د بهرنوی چارو وزیر د ډلیز امنیت تړون سازمان د غړیو هیوادونو غونډې وروسته خبری کانفرنس ته ویلي چې لا هم د افغانستان له خاورې څخه ګواښونه دوام لري، ځکه چې د هغه په وینا د القاعده او داعش ډلو په څیر ترهګری ډلې اوس هم په دغه هیواد کې موجود دي. طالبانو د دوی سره د ډیالوګ د غوښتنې په اړه د روسیې د بندنوی چارو د وزیر د خبرو هرکلی کړی. خوشنن کې د افغانستان په تړاو د روسیې په ګډون د ډلیز امنیت تړون سازمان د غړیو هیوادونه د ریزونه له تناقضاتو ډک بولي.
په دې معنی چې ملکی سکتور د دې هیوادو تر څوله د مخه د روسیې کوشش کوي چې په یو نوو سیاسي تعامل کې په خبرو اترو کې را داخل شي. اوسنی حکومت سره انتر ډیجیټل سیاسي اړیکې ورسره ساتلې دي. د بلې خوا امنیتي، استخباراتي او دفاعي چارواکي د دې هیوادو پرله پسې د دې ګواښ کوي چې د افغانستان د اراضي څخه خطر مواجه دي. هلته تروریستي ډلې ټپلې شته دي، د مخدره موادو افزایش لیدل کېږي او داسې نور. په ترتیب دغه دوه بودي سیاست د دوی کړنلاره ده او تازه خبر پکې زه نه وینم.
د دې سره هم مهاله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د افغانستان په تړه د جمعې په ورځ ناوخته د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د موجودیت تور پورې کړي او له طالبانو یې د دغو ډلو پر وړاندې د اقدام کولو غوښتنه کړي.
پاکستان ویلی چې په افغانستان کې او افغانستان څخه د ترهګرۍ لمنځه وړل د نړیوال ټولنې لپاره سر لومړیتوب دی. په داسې حال کې چې د افغانستان موقت حکومت د داعش سره جنګیږي، یو شمېر نور ترهګری ډلې لکه القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او د ازبکستان اسلامي تحریک په افغانستان کې فعال دي.
طالبانو د پاکستان د تازه ای دا پاړه څنګه دی ویلي خو له دې وړاندې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو ډلو د موجودیت خبرونه رد کړي دي. شنن کې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعا د خپل بام واوري پر نورو د اچولو هڅه بولي.
پاکستان غواړي چې یو ځل بیا افغانستان خراب وشي او وسې کړی د جهان توجه راواړي، چې خپل پاکستان په بدترین اقتصادي حالاتو کې قرار لري او ودغسې پروژو ته او ودغسې کومکو ته ضرورت لري. فکر کوم چې د پاکستان خصمانه سیاستونه دنیا هم پوهیږي او افغانان هم پوهیږي.
د روسیې له خوا د طالبانو سره پر تعامل ټینګار او افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د پاکستان ادعا داسې مهال رامخته کیږي چې ملګری ملتونه د روانې جون میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د دوحې د دریمې ناستې لپاره په چمتووالي بوخت دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
لکم چې واورېدل، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په قول ویل شوی دی چې د ټولیز امنیت تړون د سازمان غړو هیوادونو د طالبانو حکومت سره د دوامداره پروژه محور خبرو په اړتیا توافق کړی دی. په دې موضوع د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني ویان رحمت الله اندړ صاحب نظر اخلم چې نن یې په سکایپ زموږ بلنه منلې. اندړ صاحب، تاسو ستړي مشئ که زموږ لیدونکو ته داسې اول خپل نظر راکړئ چې روسیه په کم ډاډ یا اړتیا د مخې نه مقررا د طالبانو حکومت سره د تعامل او اړیکو ساتلو یادونه کوي.
لومړی سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم.
که لډیرو ډیپلوماتیکو سیاسي خبرو نه تیر سو، لډیرو مقدمو تیر سو، دا خبره باید واضح وکړو او ټول خلک ولسونه په دې باندې پوه شي. افغانستان تقریبا 15 لسیزې کېږي چې د نیابتي جګړو ډګر دی او د زبر ځواکونو د سیالیو ډګر دی. نه بهرنۍ غونډې او نه د زبر ځواکونو یا د سیمې د هیوادونو دغسې خبرې د افغانستان په اړه باندې تر ډیره بریده واقعي نشي کېدی، نه د هغوی اړیکې واقعي کېدی شي. دوی په دا یو منل سوی حقیقت دی چې زبر ځواکونه په دریمو هیوادونو په دریم صنف هیوادونو کې یو بل ته ماتې ورکوي، یو له بل سره جګړه کوي، یو بل ته له پیغوره نیولې بیرته تر پیغوره، یعنی دا هر څه دوی کوي. زه د روسیې دغه خبرې یاد دوی دا ډاډ دا یو رښتونی ډاډ نه ګڼم او نه د خبره یو رښتونی خبره ګڼم، بلکې خپلو خبرو کې تناقض موجود دی. دوی همدا خبره هم کړی دی چې پامدغه خبری کانفرنس کې دا خبره هم کړی دی چې په افغانستان کې داعش او القاعده میشت دي او دا ګواښي او طالبان بیا د دې دوه سره په جګړه اخته دي، باوجود چې طالبان اصلا د القاعده سره هیڅ ستونزه نه لري، هیڅ مشکل.
او دا اړخ باندې به یې وګغي ګوندړ صاحب، زه د 15 لسیزې تاسو یاد کړ، په دې 15 لسیزو جګړه کې د شک نشه چې د نړۍ تر ټولو یو لوی جګړه هم تیره شوې چې د شوروي غوندې یو لوی ابر قدرت پکې مات شوی دی. اوس دغه روسیه وایي چې ډیر متحدین په سیمه کې لري، دوی وایي چې د طالبانو سره پروژه محور خبرو باندې توافق شوی دی. تاسو په باور دا پروژې به څه شي چې د پروژو په چوکاټ کې غواړي طالبانو سره تعامل وساتي؟ یعنی کم خاص ماموریت دی لکه اجرتي ماموریت که بل څه؟
طبیعي خبره ده، ما مخکې وویل چې د خلکو خبرې ټولې همدغه سدي، یعنی د دوی هغه له افغانستان سره تعامل په همدغه سي ظاهري الفاظو باندې بنا دی، تر څو پولیسي مو په واقعیت کې ونه وینو څه دي. او بل خپل له افغانستان سره تعامل په پروژې محور تعامل د خپل دغه نه دی، یعنی د خپل یو واقعي تعامل نه دی. د سیمې د هیواد خصوصا چې روسیا له افغانستان سره کوم تعامل لري، دا باید په واقعي تعاملاتو باندې باید بناوي، یعنی مختعي نه وي. له پروژې دغه نه دا معلومي چې دا ډیر مختعي باید نه وي، باید واقعي او حقيقي. نو په ټول کې دي روسیې یا د زبر ځواکونو دغه اوس حالت په افغانستان کې دی، طالبانو ته دغه حالت برابر کړی دی، یا طالبان څنګه دغه افغانستان ته راغلي دي یا په چوکي باندې کې نو سوي دي دا ټوله خبره ز اوس د دوی تعامل سره د زه واقعي نه غنم ماده دي او بیا هم د امدغو زبر ځواکونو
صحیح په یو بل موضوع کې په دې توقعاتو کې چې د طالبانو نډیره ماتره د اندړ سه باغه یو پاکستان یو زلی بیا البته څو زلی ویلي خدا زلی بیا په ملګرو ملتونو کې ویلي دي چې طالبان باید په افغانستان کې د ترګرو ډالو پر ضد باندې جدي اقدام وکړي چې کم تاسو په دې باور استه چالت ترګرشته ده دغه ټولو نړیوالو غوښتنو ته پکاتو آیا د طالبانو ډله چې اوس په افغانستان واکمنه ده دا توانایي او قابلیت لري چې هم مثلا د ولسو د نړیوالو په خوخي ټول شموله نظام افغانستان ته جوړ کړي هم نړیوال ټول میثاقونه او نورمونه عملی کړي هم د القاعده شبکې داعش خراسان او ټي ټي پی په شان په دغه ټولو ترګرو ډلو سره به مبارزه وکړي
لبده پخته طالبان تر اوسه پوری لا هم لکه تاسو څنګه یادونه کړی چې ډله ده ډله ده تر اوسه پوری لا دوی تر خپل منځ یعنی په افغانستان کې په یو نظام باندې توافق نه کړی حتی د یو نظام په ساختار باندې توافق نه کړی حتی د یو نظام سټراکچر یا جوړښت نه دی جوړ کړی ټول شموله په تطبیق د دوی خپل په امدغه نظام کې دغه چې امارت اسلامي ورته وایي په امدغه باندې سره متفق نه دي ځینې د نجونو د کزو د کار او د تعلیم په اړه باندې په یو نظر دي په بل نظر باندې چیرته سي قوانين اساسي قانون موجود نه وي چیرته سي ولس لخوا مشروعیت موجود نه وي چیرته سي داسې یعنی حاکم صلاحیت معلوم نه وي چیرته سي حاکم انتخاب شوی نه وي یعنی دا ټول ستونزې الته موجوده هغه الته حکومت لسره وجود نه لري نو ټول شمول خو اخوا ته پرېږد تر اوسه پورې دی واقعي حکومت اختار وجود نه لري
صحیح اوس سره دي یعنی حکومت مشروعیت دي کې شک نشته چې لری مګر اده تاسو خبرونه کې اوري او د ټولو رسمي اړخونو تایید کړل چې د دوه راتلون کې غونډه کې ممکن طالبان غډون وکړي دا د طالبانو د حکومت غډون په څه معنا دی اصلا د دوی د استادو غډون په کوم هدف ته ستاسو نظر څه ده
ډیر ساده او ډیر واضح څنګه سي طالبان مستل سي دي امغه سي د دوی لپاره ترڅو پولیسي دي دوی لپاره باندې غسي ظاهري لابي روانه یا دغه سي ظاهري ناستی بورته جوړیږي د دوه غونډه یا نورې دوه ته ورته غونډې په افغانستان مازله یا مسله څه حل کی چیرته سي غونډه پر دی وی چیرته سي اجنډا پر دی وی چیرته سي پکې ناست خلک د مازله دوه طرفونه نه نو هغه هلته به څه حل سي دا یوازې د طالبانو دی له طالبانو سره طالبان داسې خودل یا یو ته یو انټرنیشنل یا بین المللي فیس یا مخور کول یا طالبان یو قسم داسې معرفي کول چې ګواکي له دوی سره تعامل کېدای شي دا دی هغه دی هغه چا کار دی چې طالبان راوستي دی هغه چا چې شاته لاس ته یو څوک
چلوي یعنی تاسو تر اوسه هم د طالبانو واکمنۍ کېدل او تر اوسه ساتل ټول یو سازش کنه یا غم بیرونه پر صورت وخت کم دی خو رحمت الله اندړ سب ساسه د ارزونې نه او دا چې موږ بلنه منلې و چې د پروګرام کې خپل نظر شریکي مننه کو کورم ودان د طالبانو سره د اړیکو په اړه یو بل موضوع هم لرو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دریمې دورې د پاره د هند صدر اعظم په توګه لوړه کړې ده زمنګ همکار احمد الله چوال دلته په واشنگټن ډي سي کې د هاتسن سیډنیز مرکز د غړي افار نه پاندې سره د صدر اعظم مودي د دریمې دورې په وخت کې د هند طالبانو او هند او سیمې د اړیکو په اړه مرکه کړې ده په مو کې تفصیل دی
د مودی په مشرۍ د تیرو دوه حکومتونو پر مهال د هین او پاکستان ترمنځ اړیکې کله خې او کله خرابې وي د مودی په دریمه دوره کې تاسو د دوه هیوادونو ترمنځ د څډه ولړیکو اٹکل کوي
سو It is possible things may change.
خای شاین تغییر وکړي ډیر خلک فکر کوي چې دا اړیکې باید بهتر شي د پاکستان لټاکونکو وروسته د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په خوانی لومړي وزیر نواز شریف او د باندنی چارو وزیر اسحاق ډار په ګډون ډیرو خلکو هغه مهال چې څو ورځې وړاندې مودي لوړه وکړه د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د بهتري د اړتیا په اړه اعلان وکړ وایناي وکړي ټویټونه وکړل لومړي وزیر شهباز شریف او په خوانی لومړي وزیر نواز شریف او د باندنی چارو وزیر احساق ډار د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پاړه ویل چې دوړو هیوادونو مخکې تللی شي، خو بیا هم هغه وخت چې جی شنکر د هند باندې چارو وزیر په توګه لوړه وکړه، نو موري وویل چې د هند او پاکستان د اړیکو د بهتري لپاره اړتیا ده چې د ترهګرۍ د پولې له پولې غاړې د ترهګرۍ لپاره یو حل لار وموندل شي. او ننګونه دا ده چې یوازې تیرونه په جمو کشمیر کې درې ترهګریز بریدونه شوي دي. له دې امله دا به د هند لپاره ستونزمنه وي چې د ترهګریزو فعالیتونو په صورت کې سمدستي د پاکستان سره ډیالوګ له سره ونیول شي. خو که ترهګریز بریدونه راکمیږي، بیا دا ممکن دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې دوام وکړي. خو تر هغې چې هر ورځ ترهګري دوام کوي، د هند لومړی وزیر په دې اړه پرمختګ نشي کولای.
راتلونکي کې د هند او لویدیځ نړۍ او په ځانګړي ډول د هند نوي حکومت او امریکا ترمنځ اړیکه پر کوم لوري روانې دي؟
د دریو لاملونو له امله به هند او امریکا او آن د هند او لویدیځ نړۍ ترمنځ په پراخه کچه اړیکې پرمختګ وکړي. لومړی تر هغې چې د امریکا او چین ترمنځ رقابت روان وي، امریکا د هند په څیر یو داسې هیواد ته چې اقتصادي، پوځي او سیاسي پتانشیل ولري ته په خپله خوا کې اړتیا لري. دویم دا چې د هند ټاکنو وښودل چې هر څه چې وي ولسواکیانې بیرته خپل ځان په خپله سموي. له دې امله هغه خلک چې په دې اړه اندېښمن وو چې هند به دوام نشکړی، د هند ولسواکۍ به دوام نشکړی او یادا چې د هند ولسواکۍ به بیرته شاتګ وکړي، تاکونو وخدل چې د هند رای ورکونکي هوښیار دي او د هند ولسواکۍ پیاوړه ده. دغه چاره د امریکا د متحده ایالاتونو او لویدیځ نړۍ سره مرسته کوي او بل اخر د هند اقتصادي پتانشیل چې په را روانو کلونو کې به نور زیات شي او تر 2030 به هند د نړۍ دریم ستر اقتصاد شي، لویدیځ نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونو په اړیکو کې به هند یو مهم هیواد وی.
تاسو د مودی په مشرۍ د هند اقتصادي وضعیت د خکېدو په اړه خبرې وکړي. زیاتره لګاکي په کور داننه د مودی له تاګلارو سره ټکوي. فکر کوي مودی به د اصل په کور داننه هند کې خپل ملت فعال تاګلارو ته دوام ورکړي.
دا ځل به د مودی په ملت پالو تګلارو یو څه محدودیت موجود وي. د دې لامل دا دی چې هندي رای ورکونکي په یو ډول د مودی د دې روایت مخالفت کوي. دویم دا چې دا ځل به د مودی حکومت اتحادي اکثریت چپ اړخه سیکولران وي. له دې سربېره له بهار او اندرا پردیش څخه د مودی د ائتلاف دوه مهم ملګري به هم د مودی ملت پاله روایت څخه ملاتړ ونه کړي. د ائتلاف د دغو دوه لاملونو او لکه څرنګه چې ټاکلو خودله، دا ځل به هند ملت پال افکار او روایت به یو څه ها کم رنگوي.
د هند او افغانستان اړیکو ته براشو، دا ځل چې مودی بیا د هند لمړی وزیر شوه، تاسو د هند او د طالبانو د څړه ولاړی کوډان وای نه کوي؟
اړیکې به هماغه ډول وي څرنګه چې د مودی په تیره دوره کې وي. افغانستان مهم دی. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې افغانستان سره بشري مرستې کوي. طالبان د هند مرستې منلې دي، بلکې د هغوی هرکلی هم کړی دی. دا مهال هند خپل سفارت کې په افغانستان کې یو تخنیکي ډله لري چې هغوی د هند تخنیکي مرستې مدیریت کوي. دا ممکن ده چې د هند او طالبانو خبرې اترې داسې مخکې لاړ شي چې طالبان دا مهال په سفارت کې د موجوده پرسونل امنیت ژمنه وکړي. هند خای خپل دغه پرسونل کچل وړکړي او خای نور پرسونل هم کابل ته ولېږي. خو د ورځې په اخر کې بعد طالبان د حکومت او د هند اړیکې یوازې تر بشري مرستو محدودې بي. دغه به د طالبانو اړیکې زیاتې نشي. د دې ډیر لامل دی چې لومړی فکتورونه یې ترهګري او د طالبانو او پاکستان اړیکې دي.
خبرونه ته دوام ورکو. د مصر رسمي مامورینو د اکشن وی پورز یعنی نن یو ال چسا کال د ډيري ګرمۍ لامل د حج په مراسمو کې تر زرو ډیر کسان مړ شوی دي. سعودي عربستان د مړو د شمیر په اړه څه تبصره نه کړي. یو مصري چارواکي نن ویلي چې په مړو شوو کسانو کې نیم یې مصریان دي. د مصر حکومت د شپاړسو سفروري شرکتونو یا ټراول ایجنسیانو د فعالیت جوازونه هم فسخ کړي دي چې غیر واجد د شرایطو کسان یې سعودي ته لیږلي. په مړو شوو حاجیانو کې 115 اندونیزیا یان، اتنوی د هند، فلسګون نور د اردن، تونس، مراکش، الجزائر او ماليزیا خلک شامل دي.
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ویلي د شنبه پورز په خارکیف خارباندی د روسي په بریدونو کې لکتر لګدري کسان وژل شوی دي. خارکیف د اوکرين دویم لوی خار بلل کیږي او په یادو بریدونو کې ډېری ودانۍ او موټرې هم زیانمن شوې دي. زيلنسکي تیر میاشت ویلي چې اوکرين د خپلو پوځي اډو، ملکی ساحو او برېښنا کوټونو باندې د روسیې د حملو مخنیوي ته لکتر لږه اووه دانې پاټریټ توغندیو سیسټمونو ته اړتیا لري. او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالنت نن یک شنبه واشنگتن ته د روانېدلو مخکې ویل چې هغه به په غزې تړانګ کې د جګړې په نوي پړاو او د لبنان په سرحد کې د حزب الله ډلې سره د جګړې پراخېدو په اړه خبرې وکړي. د غزې د څه باندې اته میاشتنۍ جګړې د پیل رئیسې د ایران په ملاتړ د حزب الله ډلې هم د اسرائیل سره وسله والې نښتې کړي دي او وایي تر هغې چې په غزې کې اوربند نه شوی دوی به خپله جګړه بنده نه کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر به په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره لیدنې ولري. په غزه کې د اسرائیلو د روانې جګړې منتقدینو د فوټبال نړیوال فدراسیون نه غوښتنه کړې ده چې د اسرائیل غړیتوب وځنډول شي. د امریکا غک خبریاله یونی سالم په نړیوالو سیالیو کې د اسرائیلو د ټیم د مخنیوي پر څرنګوالي راپور لیکلی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
داخل شوی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د جولای په شلمه نیټه هغه وړاندیز پر ځای کړی چې لمخې په دې سازمان کې د اسرائیل غړیتوب ځنډول کیږي. د مې په میاشت کې د فیفا په لویه غونډه کې د فلسطین پلاوی چې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون او نور ملاتړ یې درلود د اسرائیلو د غړیتوب د ځنډولو غوښتنه وکړه.
شنوی نو بندیز باید سم لاسی عملی شي سو اسرائیل جګړه ودروي.
لکسانا وای چې فیفا په خو هم د جنو لوبډلو غړیتوب ځنډولای او دا کار یې په 2022 کال کې هم کړی دی.
تر دې مخکې کله چې روسیه د اوکراین خاورې ته دننه شو د روسیې غړیتوب وځنډول شو.
د ملګرو ملتونو د یو سلو درې نوي غړو هیوادونو څخه یو سلو څلوېښت هغه فلسطیني د دولت په توګه په رسمیت پیژني. د فلسطین د فوټبال د نړیوال فدراسیون د 1999 کال را په دی خوا د فیفا غړی دی. د اسرائیل استازو د خپل فوټبال فدراسیون د غړیتوب د ځنډولو غوښتنې رد کړې دي او دا د سیاسي انګیزو زیږنده وبلله. یو شمېر کارپوهان بیا پوښتنه کوي چې ولې د اسرائیل غړیتوب باید وځنډول شي په داس حال کې چې نورو هیوادونو سره بیا ورته چلند نه کیږي.
سودان د سودان په اړه بحثونه چیرته دي؟ په ایتوپیا بحثونه څه شول؟ په نړۍ کې ډېر داسې ځایونه شته چې هلته تاسې وینئ چې د مرګونو شمېر ډېر اوچت دی.
په روسیه کې د فیفا بندیز د دې لامل شو چې روسي لوبغاړي ونه شي کړای په قطر کې د 2022 کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. د اسرائیل په لوبډلې بندیز به د 2018 کال د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د هغه هیواد شمولیت مخه ونیسي. د 2018 کال لوبې په امریکا، کاناډا او مکسیکو کې کیږي. داود امریکا غږ د خبریال یونی سالم رپورټ. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د یو لنډ وقفې وروسته په افغانستان کې سیلاب ځپلو سره په لندن کې د امیشتو افغانانو د خوانه د مالی مرستو ټولولو په اړه راپور لرو. خبرونه در سره وګورئ. او د کرکټ لوب مبارک. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د استرالیا خلاف د افغانستان بری لوبغاړو او مینوالو په خوښیو جشنونو سره ولمنځو او دا بری د افغانستان د کرکټ د پاره یو تاریخي کارنامه بللې ده. نور حال د متیول عابد پر راپور کې ګورو او واورو.
کله چې د ویسټ انډیز د سنت کیټس په میدان د افغانستان د کرکټ ټیم د استرالیا وروسته لوبغاړو وسوځو نو د کرکټ لوبغاړو د خوښیو نه یو بل ته غیږی ورکړې او مبارکي ویلې او دا بری ټول افغان ورسته لاله
واکه د موږ د کرکټ لپاره د افغانستان لپاره ډېر ډېر خوښي زیاته او ډېر ډېر ویاړ زیاته نه تنها مال لپاره بلکې د ټیم لپاره څنګه چې دوی لوب موږ ټیم لوب وکړه شروع نه نو ډېر د خوشحالي احساس کوم زه ټولو هغه افغانانو ته هم مبارکي وایم چې همیشه موږ تشویق کړي وو موږ یې هڅولي همدې ورځو ته
په افغانستان کې دنه د کرکټ د لوب مینوالو د کرکټ په شلډیز جام کې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بارے د غونډو په ترڅ کې منځلې ده د افغانستان ټیم د کرکټ په نړیوالو جامونو کې د استرالیا په لاس د پرله پسې ماتو نه پس په لومړي ځل استرالیا ته ماته ورکړه ده او دا ماته په داسې حال کې ورکړ شوې چې استرالیا په وروستیو کې د افغانستان د سیاسي چیرینتو په اساس د افغانستان سره د دوه اړخیز کرکټ نه انکار کړ.
مخزر به چې ورته ورکړ په دې ختم کې ورته ورته ورکړ چې بل د جامع جاني کې موږ د دې ګټلو سره پورته لاړو او دې وو سوچ کې دې تاخیري مې سره د ګټلو توسې نه د سټیج ته دې موږ مخامخ راځو دوی د برکې دوه چانس په انشاء الله کې زیاتې خو بیا هم د نن ورځ ورته رسول را روان مې د بنگلاديش ته په بنگلاديش سره چې کوم د غم ډیر مهم ده
د افغانستان یو شمیر سیاسي مشرانو په ګډون زیات شمیر افغانانو او دغه هواد د کرکټ د لوبي مینوالو د ټولنیزو رسنیو لارې په شلوریز نړۍ جوال جام کې استرالیا خلاف د افغانستان باره خوخی منځلې دي او د یو تاریخي باره بللې دي
پروان نړیوال شلوریز جام کې د افغان بل ورستي بریاوي د افغانانو لپاره د خوشحالي تر ټولو ستره ذریعہ ده او ورستي کې نیوزیلند ته ماته ورکول نن استرالیا ته ماته ورکول دا د افغان بل هغه قدرت او استعداد او د ملت دواګانې دي چې ټول افغان ملت په تمه وو
د افغانانو سربیره د کرکټ یو شمیر هندي او پاکستانی لوبغاړو او د کرکټ د لوبې مبصرینو هم دغه بری ډېر خاط بری بللې دي او ویل دي چې د افغانستان ټیم ډېر مخکې تللې ده
افغان کرکټ ټیم چې کم دی نه غو د کرکټ د دنیا یو مضبوط لوبډله ده او هغه د کرکټ هر یو ټیم ته د شکست ورکولو توان لري
د کرکټ په روان شلوریز نړیوال جام کې به د جون په 13 افغانستان د بنگلاديش سره او استرالیا د هند سره خپل دریمه سیالي لري او هند چې استرالیا ته او افغانستان بنگلاديش ته ماته ورکی نو دواړه به د دې جام نیمه پایلو به یا سیم فائنل ته ورسیږي متیو لابد امریکا غک
د افغانستان په اړه یو بر خبرم لرو په لندن کې د زنو پانتونونو محصولونو یوې ډلې چې افغان چیریټي ویک نومیږي په افغانستان کې د سیلاب ځپلو یتیمانو او بیوزله خلکو سره د مرستې لپاره د بس پنې راټولولو یو غونډه جوړه کړې و په دې هڅه کې زرګونه انګلیسي پاوند ټول شوې دي زمونږ همکار قاسم خان مندوخیل یې راپور لري
یو اشاریه 15 میلیون ماشومان یتیمان دي څلور میلیون ماشومان له شونځیو بهر دي یو اشاریه 2 میلیون جنې زده کړو ته نه پرشودل کیږي په افغانستان کې د تعلیم شاره یوازې 10% ده همدا د افغانستان هغه به وزلان زور دي چې په دې تالار کې ناست ګډونوالي لخپل هیوادوالو سره مرسته ته اچولي د جمعې په ماښام د لندن په گرینفورد سیمه کې د بس پنې راټولولو دا غونډه ل یو شمیر خیریه ټولنو سره یو ځای د لندن د زینو پونتونو زده کوونکو جوړ کړي و چې پکې د یو شمیر ټوکیو په لیلامول سره یې 2000 پاوند بس پنې راټول کړل
تاریخ کوم فیصل جام کړم توسط د ټول سال اکاډمیک کباسته فانتونای مختلف پروګرامای مختلفه جوړ میکنم که شامل استالاستان که بعض مسائل مفروشن و پیسې شکلش میگیرن و بی اکاونت استبلی روان میکنن گیم نایت های جوړ میکنن تورنمنت فوتبال جوړ میکنن و کلچرل نایت جوړ میکنن و ای منت هلت ایونت گالا نایت جوړ میکنن که تمام افغانان را بعد از یک سمو خلاص او میاین و جای میشن
په برمنګم شهر کې د حیات یتیمان تکي اورګ په نامه خیره ټولنه چې په افغانستان کې د شوونی په برخه کې خیریه کارونه کوي د هغې استاد یې هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو
نو د افغانستان کې کوم د تعلیم په برخه کې فکر وکړ یو ماشوم کوم غ په یو خصوصي مکتب کې اچو نه هغه تقریبا 500 افغاني 500 افغاني د فیس کېږي نو دا 500 500 افغاني نه فکر وکړ شپږ پوند وو پوند کېږي نه شپږ پوند وو پوند چې نه کې خوده غنه یو نفر په لیکو لوس باندې راځي کې او په تعلیم په پلار رواني کې
ګلوبلی خیریه ټولنې مشروي د بس په نور ټولولو همداسي غونډي نه یوازې د افغانانو ترمنځ خپلوي زیاتوي بلکې له خپل هیواد سره د پیوستون احساس زیږوي
ان په برنامه زیات مهم است چې هم میتونیم از طریق برنامه پیسې جمع کنیم برای چارتی ها و مؤسسات و در ضمن میتونیم همچنان برای مردم عام آگاهی داشته باشیم درباره مؤسسات مختلف که اونا بفهمند که مثلا کدام مؤسسات در کدام رشته فعالیت دارن و چجوری میتونن اونا را حمایت کنن.
په 2023 کال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ د لندن په ګډون په نور بریتانیا کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی دی. شای هم دا وجوي چې د پخوا پرتلې د بس په نور ټولولو لپاره د غونډو شمیر زیات شوی وي. قسم محمد خیل، امریکا جغ، لندن.
خو او بخی د نن خبرونه موږ غوښتل پام دې سره پای ته ورسو. خو تاسو دام کولای شئ چې نیم ساعت وروسته البته د وسنه د امریکا غک سپینی خبری خبرونه تاسو وګورئ او اوري چې هغه نن د افغانستان سره د نړیوالو د تعامل او اړیکو په ساتلو باندې د ملمنو نظرونه اخلي او تبصره وکړي. دا پروګرام البته په دری او پښتو خبرونه باندې خبريږي او دا خبر راپورونه چې خبرو شلو خاصتا د کرکټ راپور کولای شئ که بیا ګورئ او دوستانو سره شریکوي. نو د امریکا خک پینټ نن دی پانو باندې پروت ته کولای شي چې په سره یو کوره وایوري دری خبرونه لګه شیبه کې پیلېږي. زمونږ هم کار سټوډیو ته راغله دی هغه په تاسو ته دری خبرونه وړاندې کی زه تاسو ته اجازه تخلم.